السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې خبرونه کې زه بنور شاسته کوربایم په دې غړې کې درته د بنو د ځانمر ګبرید تازه صورتحال چې پرون کومه حمله شوې و دا راز په لور کورم کې چې کومه احتجاجي مظاهره شوې دا غي حال درکو قرا کورم نېشنل های وی یو تحریک دی دا غي حال ځلې هم درته راوړو نو ریپورتونه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځوای په بنو کې بیگانه حمله کې شپاړس وسلواله او 15 پوځیان وژل شوی په بلوچستان کې د سکرو د قانون اتحادیه وای حکومت ورته د افغان مزدورانو د وستلو امر کړي او د تورخم په نننۍ جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پوځوای د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا د روجماتي په وخت شپاړس وسلوال او 15 پوځیان وژل شوی دي پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوال اول له بارودو ډک موټرې د چاونې په دروازه کې وچاوه او بیا انخته پیل شو چې پکې 12 ولسی وګړي هم وژل شوي او 22 نور روبل دي د پاکستان پوځ په خپل بیان کې دا هم کړی چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو پوځ په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې خپل خاوره دی پاکستان پر ضد لکارېدو وساتي په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه تازه سندې ویلي خو په تیر وختونو کې یې د پاکستاني حکومت او پوز دغه ډول تورنه به بنیاد بللی دي په بنو کې په پوزي چاونې د بریټ زمواري جیش الفرسان محمد نومې وسلوالي ډلې منلی ده په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیه مشر پیر محمد کاکړ وای حکومت ورته امر کړي چې د سکرو په قانونو کې کار کوونکي افغان مزدوران لکارو باسي کاکړ د مارچ په سلورم مشال ریډیو ته ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت دې د افغانانو د نګو مارلو پریکړه ځکه واپس واخلي چې دا د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسوي دی وای
په دوکې کې پرنای کې کوټه کې په مچ کې مایزر کړ په ډیر غټ تعداد کار کوي نو کچېری دی دا کار بند کی نو د پاکستان معیشت او خصوصا د کوئلې کوم صنعتي هغه هم ډیر سخت مشکلات به وي او د تاوانونو رسیږي دونو په زیات تعداد باندې لوکل ورکر نه پیدا کیږي کوی دا راځي
تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولې خو له تیرو دوو کلونو راهیسې پاکستان په افغان کډوالو بندیزونه زیات کړي وای بی اسناد افغانان له خپل هیواد وباسي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 28مه شوې هغه برید عامل یې نیولې چې 14 امریکایان او 120 افغانان پکې وژل شوي وو د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه سړی محمد شریف الله نومیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوی دی په خبر پاڼه کې دا شوه چې شریف الله د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قومندان او افغان دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا طلوع نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د شهباز شریف د دغو سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل ښایي چې داعش پاکستان ته پناه وړي او هلته خوندي ځایونه لري هغه زیاته کړې چې د داعش له مسلې سیاسي ګټه پورته کول کېږي چې په افغانستان پورې اړه نه لري پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته خپل لومړی وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه او زیاته اکړه چې هغه سړی به په امریکا کې عدالت ته وړاندې کیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د تورخم په نننۍ جګړه کې دوا افغان خبريالان جوړل شوې دي په تورخم کې یو سیمهیز خبريال نن مشال ریډیو ته وویل چې د جوړل شوو خبريالانو حالت نازک دي دوی هلته سیمه ریپورت تیارولو لپاره ورغلي وو چې د هوان په ګولې لګیدو له وجې جوړل شوې دي په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستانی او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه د فروری له 28مې راهیسې لکه چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د مورچو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوې دا دریم ځل دی چې په یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي د جګړې په لومړۍ ورځ پاکستان خواته د ځنې ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو ریپورټونه خبر شوي وو بل خوا طالبانو ویلي د دوی یو سرتیر جګړه کې وژل شوی او یو شمیر نور برسیرن ټپیان دي او بل خبر د لوبو د نړۍ دا مهال د کرکټ په اتلانو جام یا چیمپیئنز ټرافی کې نیوزیلند او جنوبی افریقا په لاهور کې نیمه پایل لوبه کوي. نیوزیلند ټاس ګټلی و او د اول بیټنګ فیصله یې وکړه چې په ټاکل شویو 50 اوورونو کې یې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو 300 او 250 رنزونه جوړ کړل. پرون د دې لوب لړۍ په لومړي سیمی فاینل کې هند آسټریلیا ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه او فاینل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د دې سیالۍ پای لوبا یا فائنل بعد مارچ په 9 په دوبی کې وشي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بنو په پوځي چاوڼۍ د پرونی وسلوال برید کې د اوخت مرجوب لپاره تازه شمیرې درکوو. په خیبر پښتونخوا او په ځانګړې توګه قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ تر شا څه وجوهات دي؟ د ټانک نه د قومي اسمبلۍ غړی داور خان کونډي یې په اړه وایي.
او زمونږ پالیسی دغه وه چې بس هغه د افغانستان حوالې سره مونږ ډېر زیات غلط فیصلې کړي دي، خاص کر چې دا کم د افغان جهاد شوی و. دا هم داسې وه چې دا په کار نه و چې دا کار مونږ کړی.
په پیښور کې د فروری له درشتمې راهیسې د کوزې کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی څه غواړي؟
حکومت نو ریاست نه دا غوښتنه کوو چې د روژې د خاطره چې د کومې کروانې شروعي دا هم بند کړی شي. او بل موږ ته دا چې د کوم بېګونو خالد نیولې دي او چوک ته پی پیار کې نمزد دي خو هغه دلتونو ته پیش کړي.
د قرقرم قوبی غورزنګ مشرانو د دی امیر باشا ډیم جوړېدو په اړه خپل تحفظات له رسنیو سره شریک کړي دي. بل یو ریپورت کې به واوري چې چین د امریکا او یورپي هیوادونو ترمنځ د ورستیو کړکیچونو د ګاټي پورته کولو هڅه کوي. یو شمېر نور ریپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دی راځو اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پرون ماښام د روژه ماتي په وخت د بنو په پوځي چاوڼۍ شو دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 12 وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا مرګ ژوبله د خلکو د کورونو د چتونو پریوتو له وجې شوې ده. دوی زیاته کړې چې ځانمرګو بریدګرو له بارودو ډک ګاډۍ په چاوڼۍ ورخېجولي او وروسته 15 وسلوال چاوڼۍ ته داخل شوي، خو ټول د امنیتي ځواکونو په ډزو بیا وجل شوي دي. چارواکي وایي په حمله کې امنیتي سرتیرو ته ځاني زیان هم رسېدلی دی. د برید ذمواري جیش الفرسان محمد نومې ډلې منلې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
د بنو پر فوزی چاوڼۍ د مارچ په سلورمه دوه ځانمرګي بریدونو کې 12 وګړي وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوه ځانمرګي برید کوونکو د بارودو نه ډک ګاډي د فوزی چاوڼۍ دیوال سره د روژه ماتي په وخت وجګړول، چې پس 15 حمله کوونکي هم دننه لاړل، خو د سرتیرو په ډزو 15 وړه حمله کوونکي ووژل شول. دوی زیاته کړه چې د وسلوالو په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی. د بنو روغتونونو میډیا اډوایزر محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د نږدې کورونو چتونو پریوتونه 12 کسان وژل شوي، چې 15 ماشومان دي نور خزینه او سړی دي، 13 نور ژوبل شوي دي چې هم ماشومان خزینه او سړی پکې شامل دي. د بنو سیدون کې سجاد خان چې د غبریت کې خپل ژوبل شوي روختون کې مشال ریډیو ته د سترګو لیدل حال بیان کړ.
بالکل سره تعلق لري، موږ مونږ ته راغلي یو راکات نو کوی وته مکه اوسلا دوم راکات مکه اوسې دوم مته مکه اوسلا د شیشې مې چې دې موږ غون جماعت شیشې مو ته اوسلا او قسم مسون بش
ځایی خلک وایي چې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې زوردارې چاودنې وشوې. د نږدې کورونو دیوالونه او چتونه پرېوتل او یو جومات هم ړنګ شوې. د برید پس تر 300 پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ جګړه هم روانه وه. د بنو نه خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی ملک پښتونیار د پیښې په اړه خپل بیان کې ویلي چې معصوم خلک ماشومان خزینه د مرگ ژوبلې سره مخ شول. ترهګری چې په کم ډول هم وي غندنه یې کړې. داسې حملې سره یې حوصله نه ماتیږي. دا برید زموری دا جیش فرسان محمد پنوم یو وسله والے ڈلے منلے. دا لومڑے زل نہ دے چپ یادا چاوڑے جان مرگی بریدو نہ وشول. تیر کال جولائی پپینزلا سما ہم سہر وقتی وسلہ والو د بارودو څخه ډګړه د یادې چاوڼې سره جګړه ولې وو. او بیا د امنیتی چارواکو په وینا وسله وال د ننه ورغلی ول چې پورا ورځ هلته جګړه روانه وه. په دغه برید او جګړه کې فوز په خپل بیان کې ادا کړې وه چې لس وسله وال یې وژلي او اته سرتیری هم په دغه برید کې وژل شوي ول. په دغه برید کې د یولس ولسی وګړو په ګډون اته اتیا کسان ژوبل شوي ول چې مسولیت یې هم یادې وسله والې ډلې منلی وو. د خیبر پښتونخوا په بنو وزیرستانونو او سیر مجانی خیل کې مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې د فوز او وسله والو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونه زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د بنو په پوځي چاونۍ په پرونیو ځانمرګ او بریدونو کې دولس ولسی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه دېرش نور ژوبل دي. دا چې د بنو عام خلک د دغې پیښې په اړه څه وایي، زموږ خبریال عمر وزیر نن د بنو په بازار کې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
محمد صاحب نه مېز بس دا ډېر نقصان شو. واړې کې مړه دي، دل کلی ناروغل دي، را دل کلی بلا شوزینه مې روړلې وې چې واړې کې مشکون مړه دي.
موبائل کاروبار میں تھا، دکان میں تھا، پریشانی ہو انتہائی جو تھا پریشانی دو دکھونوں سے نو سیکر سی آر چاپ چہرے بندے وا سو ہندو مندو نشتا دو یو پریشان کن کیفیت کیفیات تھی ہر سڑائی سرا پریشان دا خفا دا دا سے ماحول دا.
مو فرحت اللہ نوم دے وہ کتو سے اگر بانش دے ڈیر وقت نا دے آمن پنوم بندے جرگے مرکے لگیا دی بیا پدغ سے پاسونو شو چے پاشا بیا دے کے باوجود بیا دلتا دا ٹارگیٹ کلنگ چکی میں خبر دی دارا ہونے دی بے پے ایغ پے غشے بیا خبر اترے اوشی مشرون کشنی دی انتظامی سرا وادے اوشی مراکے اوشی جرگے اوشی امن پسند دے پورا وزیر اللہ پا خپلا رو غائی بانی شے دے خلق سرا وادہ اکڑا پا سٹیج بندے سولا نکاتو تاو شال جدا میں تو سے منظر کر چا تو سے سرانگے غشتل کولا غاشای میں تاو کڑا دا بے منلے شی تو ستا وامن نرسی دے کے باوجود نن بیا دا حالات تا چه ببانی شه دا غیر یقینی صورت حال دا.
مو نو مفتاب دا خو کهو گوره ببانی شه همان نشتا دا نیر بازور تا تیر دریمه تیوی چه که زنگل تر دریمه کنه پا بازور شه خو امن وی کلیش امن نشتا دا بازورش می امن نشتا دا می رامن گوری نیر خود تشای نو گوری نه پیسه گوری دیگنا امن گوری.
دا وو د بنو په بازار کې عام خلک چې د پرونیو ځانمرګو بریدونو وروسته صورتحال باندې خپل تاثرات د مشال ریډیو سره شریک کړي وو. په داسې حال کې چې د پاکستان په پښتون میشته سیمو په تیرا په قبایلي ضلعو کې یو وارې بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په تیر یو کال کې د دغه هیواد پارلیمان د ناامنۍ د دې حالت د هغې په وجوهاتو او ممکنه حل لارو هیڅ بحث نه دی کړی. دا چې پارلیمان ولې دومره بې غوري راخیستې ده او د دې کار اغیزې به څه وي، دا پوښتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په پارلیمان کې د قبایلو له منتخب استازو څخه کړې دي. راځئ چې دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د پاکستان په پښتون میشتو سیمو په خاصه توګه په قبایلي زیرو کې د ترګرۍ پیښې پرله پسې رامنځته کیږي او د امنیت ستونزې جوړیږي. په دې کې تر ټولو تازه پیښه د بنو ده چې په 14 مارچ د وسلوالو په برید کې تر 1200 زیات کسان ووژل شول او تر 100 زیات ژوبل شول. تر دې وړاندې په 23 فروری د اکوړه خټک په حقانیه مدرسه کې ځانمرګې برید وشو چې د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا حمیدالحق په شمول 6 کسان پکې ووژل شول. دغسې په کورمه کې د 1300 میاشتو راسې د خلکو ترمنځ جګړې کیږي او تر 100 زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان په پارلیمان یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې په دې تفصیلي بحث نه کیږي. په پښتون میشتو سیمو کې د ترګرۍ مخنیوی کول او د امنیت ستونزې هوارول په تیر یو کال کې نه د قومي اسمبلی د ایجنډې برخه پاتې شوې ده او نه د سینټ. په دومره مهمه مسله په پارلیمان کې بحث ولې نه کیږي؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل، کله چې په ملک کې جمهوریت نه وي نو بیا د وکترانو ترجیحات هم بدل وي.
دا چلو پدې کې دا یا مفلوجا دا پدې کې پارلیمنت مفلوجا دې پدې کې چې کوم دې کنه دا ووټ مینډیټ چې کوم دې سکه درو کې مات نشته تر کو پوری دا دې چینل ای شوی نی وی و هر ادارې ل خپل مینډیټ کې دا وی چې کوم ذمہ واری دې هغه باندې چیت نی وی لګولې تر هغه پوری ملک نه جوړیږي.
په عامه توګه ترګرای د پیښونه پس د حکومتي چرواکو لخوا په شخصي توګه بیل بیل بیانونه رسنیو ته لګل کیږي چې د خلکو په وجه کېدو د خپګان اظهار او د امنیتي ځواکونو ستاینه پکې کیږي. خو د ملک په پالیسۍ کې کوم بدلون په نظر نه راځي، ځکه چې په پارلیمان کې په دې حواله خبرې نه کیږي. د ټانک نه د قومي اسمبلی غړي داور خان کونډي مشال رادیو ته وویل چې دا د 1350 کلونو د پالیسۍ نتیجه ده او په یو ورځ کې نشي بدلېدای.
نو اٹومیٹیکلی هغه اثر انداز کیږي ستا انٹرنل پالیسی باندې. نو چونکہ مونگا حکومت پاکستان اور ریاست چه دے هغه د افغانستان کې 70 سالونه یا کم از کم 50 کالونه خو خامخا ډیر زیات انٹرفیرنس وو او زمونږ پالیسی دغه وه چې بس هغه افغانستان حوالے سره مونږ ډیر زیات غلط فیصلې کړي دي، خاص کر چې دا کم د افغان جهاد شوی وو. دا هم داسې وه چې دا کار نه و چې دا کار مونږ کړی. افغانستان کې مداخلت چې دی هغه زمونږ غلطي وه. نو هغه فیصلې چونکہ د پارلیمنٹ فیصلې نه وې، فرد واحد وې، نو هغه نقصان شوی دی.
د وزیرستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي کمران خان مشال رادیو ته وویل چې وکتران په هغه مسلو بحث کوي چې حل کول یې واړي. نو په پارلیمان کې هم په هغه مسلو بحث کیږي چې دوی ته مهمې وي، خو هغه دا هم وویل چې د پارلیمان سره سره د پاکستان رسنۍ هم دې ستونزې ته ارزښت نه ورکوي.
غول خو په هغه کیسه باندې شي چې مطلب څه غوړي چې هغه کیسه حل شي، چې څه غوړي نه چې مسله حل شي. نو بیا وویل چې مدد په هغه باندې لکه بحث کو. نو مخکې خو دا صورت حال وو، کدای شي چې مدد هغه صورت حال وي.
د یادونه وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې صرف د جنورۍ په میاشت کې د ترګرۍ تر 2 زیاتې پیښې شوې دي. د پولیسو د یو راپور تر مخه دغه پیښې د صوبې په 10 ضلعو کې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې په بنو، ډر اسماعیل خان او وزیرستان کې ثبت شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د فروری له 3 راهیسې د کوزې کورمې د اوسیدونکو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې په کورمه کې روان عملیات دې ودرول شي، له اغېزمنو کورنیو سره د مرستې وشي او د عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دې خوشي کړل شي. احتجاج کوونکي وایي تر هغې چې غوښتنې منل شوي نه وي احتجاج به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې له 3 میاشتو راهیسې ناامني ده. شیعګان او سنیان په یو بل د بریدونو دعوې کوي او د سیمې لویې لارې تړل شوي دي. بلخو حکومت د کورمې د حالاتو سمولو لپاره جرګې وکړې او وروسته یې هلته د پوځي عملیاتو فیصله هم وکړه، خو د سیمې خلک وایي چې سر او مال یې خوندي نه دي. په دې هکله تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د کوزي کورمې اوسیدونکو په خپلو کلو کې د عملیاتو په ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي او دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي عملیات ودرول شي او نیول شوي بېګنا کسان دي زر تر زره خوشي کړي شي. د پېښور پریس کلب سره نږدې د کورمې د بګن د متاثرینو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال نوروز خان د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د فروری د 3 نیټې نه دوی په پېښور کې احتجاجي پرلت وهلې او چې تر څو یې غوښتنې نوې منلې شوي تر هغې به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
او لسمه ورځ چې موږ دلته پېښور پریس کلب مخې ته ناست یو، هلته هم بچي پر روډ ناست یو، دلته په پریس کلب مخې ته مو پر روډ ناست یو. حکومت نه او ریاست نه دا غوښتنه کوو چې د روژې د خاطر چې د کومې کروانې شروع دا هم بند کړی شي. دا بګن ډاډ کمار وچات مندوري بیګه پټلو کونج کې ډېره دردناک کروی شوی دا او بل مو ته دا چې کوم به ګونو خل د نیولې دي او چوک ته په پیار کې نمزد دی خو غد دلتونو ته پیش دغه خپل سپیال تبیر کی او ته چوبن دی پیار نشته هغه د غیر کو نیولې دي نه په کور دا څنګه خوش کړئ
د پیښور په احتجاجي کیمپ کې ناست یو بل احتجاج کوونکی حاجی اسلم خان مشال ریډیو ته وویل
کافی نقصان قوم ته رسیدلی کنه چې مو کوم قیدیان دي حاضر خلاص کړی شي قیدیان دي مو قوم اتیزی قوم والا خلق تا 150 کسان دي تقریبا بس خدا حکومت خبری یار هغه څه کوم الزامونه بومه لګی کنه نجایز الزامونه یې
د پیښور د احتجاجي پرلت ترڅنګ د عملیاتو په ضد تر دې وړاندې په صدا مندوریو او بګن کې هم احتجاجي مظاهره شوې دي د خیبر پښتونخوا حکومت د پروري په شلمه په کوزه کورمه کې د مال وړون ګاړو په قافلې د برید روستو په بیلابیلو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو په ضد عملیات پیل کړی وو او د خیبر پښتونخوا کابینې د کوزی کورمې د متاثرینو سره د مرستو لپاره د مالی پانګو منظوري هم ورکړې وه خو د کوزی کورمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ریاض شاهین د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې ولس ته تر دې دمه مالی او نورې مرستې نه دي رسولی شوي او په کار د حکومت د متاثرینو د مرستو لپاره چټک ګامونه پورته کړي
بار بار دې لپاره مونږ غوښتنه وکړه چې بګن آباد کې د بېکوره خلک چې کوم دي د خپل کورونو ته راولي او د کوم معایزه ده هغه ورکړي نو تر اوسه پورې دغه هیڅ ملاو نه شو سروې کړی د دې کې شک نشته د دې لپاره کمپنسیشن هم دې کوم نه اعلان کړی دی یو 46 کروڑ روپے خو نه تر اوسه پورې اغشته څنګه د اپیکس کمیټې په صلاح شوی او په کورم کې بینکری دی کم غټه اسلحه دا داغه د لپاره څه شوی وو خو هغه هر یو شی پاتې شو اوس چې کوم دی د دې لپاره کم کمپنسیشن دی هغه سپوري اعلان نه دی شوی په زرهاو خلک چې کوم دی هغه سپوري به پوره پراته دي
خو د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پښتونخوا د حکومت چارواکو لدی وړاندې لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو چې د بګن د متاثرینو سره د مرستو لپاره د سروې عمل مکمل کړي او متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره کار روان دي چارواکي وایي په کورمه کې د دایمي امن قائمولو او د لارو د امنیت یقیني کولو لپاره د ورانکارو په ضد عملیات روان دي
هلته په مومندو کې د خوځو بیزو خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ذخیره لپاره ورته بندونه یا ډیمونه جوړ کړي دوی وایي ځمکه یې زرخیزه ده خو که د اوبو کمی پوره شي نو هر رقم فصل به پرې کرلی شي او ژوند به یې ښه شي بیزي د مومندو په مغربي سرحد د افغانستان له ننګرهار ولایت سره لګېدلې سیمه ده چې باراني اوبه یې په خوړونو کې بهیږي او د خلکو په کار نه راځي په قومي اسمبلۍ کې د مومندو یو استازی وایي له حکومت سره یې خبرې روانې دي چې په زوکه د یو وړوکی ډیم لپاره یو مناسب ځای پیدا او کار ور باندې پیل کړي تفصیل د شانواز ترګزیناورو
د مومندو د بایسو خلک وای دغه ته هیڅ یو بارني بد نشته دوی وای کباران وشي او به په خورونو کې او بهږي نه یوازې دا چې او به ځای شي بلکې ځینو وختونو کې د خورونو سره نږدې د کروندې زمکه هم خراب کی او نور سیمو ته وتلی سرکونه اړان کی د شندرې اوسیدونکو سنوبر خان بایزی وای چې دغلته د باراني بندونو جوړولو د پاره ډیر ښه ځایونه شته دي
په تحصیل بیزو کې موږ سره د سی خېسته موقع شته دي چې په هغه باندې ډیره کمه خرچه باندې ډیر غټ خېسته سمال ډیمونه جوړیږي خو بس دا د حکومت نه پام لرلو په وجه باندې موږ ډیر مایوس ژوند تیرو دلته ځکه چې د هوبو ډیر غټ مشکل دی موږ ته موږ یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر نه لری لری نه د کویانو یا د چینو نه چې کوم دی اوبه په سرونو باندې راوړو او هغه باندې خپل گزاران کوو په کار ده چې دا خو بارډر علاقه ده او هر سہولت چې کوم دی نو هغه موږ ته د کور په درشل باندې راکی
بایزی د محمد په مغربي سرحد ته افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلې سیمه ده هغه ته د اوبو کوم نهر نظام نشته البته د الازی په نوم غر او ور سره شاو خوازین غرونه باندې په جمه کې واوره هم غورځيږي چې بیا تر کالو سر د اوبو لختي او چینې بهيږي د کوډه خیل اوسیدونکو ملک زیارت ګل اتمر خیل مشهد رډو ته وای حکومت باید د باراني اوبو د ذخیره کول لپاره کوټلې ګام پورته کړي
چې لزیا غر چې مشهور غر دی د ترګزونم ښکاری اغاز موږ د بیازو په منځ کې ولاړ دی دا غنه هر طرف ته مساخیل او طرف ته وساخیل او طرف ته تاسو سپنګی تنګي او تاسو ګورسل طرف ته بیازو کې ډیر زیات موقع دی د بندونو د ډیمونو او په ډیر کم مصرف باندې جوړیږي ډیر ضرور خبره ده چې حالت ډیمونه جوړ شي وي د زراعت د پاره د اوبو د سطح د لوړېدو د پاره زمکه خیز مکی دي زرخیز مکی دي
د بایزو لوی ازمکه خاوري نه ده. هاغلته د ځای خلکو په خبره غنم، شړشم، پیاز، دنیا او نور مختلف قسمه فصلونه او سبزیان هم کېدی شي، خو اوبه پیدا شي. د زراعت د محکمې په خبره دوی یوازې دغلته کروندګرو سره د تخمونو کیمیایي سرو په لړکه خو مرسته کولی شي، خو باراني بندونه دوی نشي جوړولی. بلکې دوی وایي چې دغه د حکومتي منظورېدونکو پروژو د لاندې کېږي. د مومندونو د قومي سیملې غړی ساجد مومن وایي دغه سیمه کې که کروندې شروع شي، دې سره به د ولس په مالي مشکلاتو کې هم کمی راشي او امکانات دي چې ورسره بېروزګاري هم کمه شي.
د ایلزې سایټ ته دلته دوه سایټه مونږ دغه کړي وو. د ډیم چې کوم اتارټیز هغوی راغلي وو، هغوی سروې کمپلیټ کړله، خو هلته چونکې یو ځای کې داسې وه چې یاره ویل دلته که ډب جوړ شي نو دې کې ادیره راځي او بل ځای کې آبادي راځي. نو ګورو مونږ فیزیبل ځایونه ګورو، انشاءالله شته دی، مونږ سره یو دوه ډیمونه شته دی چې فیزیبل ځایونه مونږ پیدا کړو، انشاءالله هلته به کوو.
خو بیا هم د دغه سیمې خلک وایي تیرو وختونو کې دغلته اپیم کرل زیات وو. شاوخوا پنځلس کال وړاندې حکومت اپیم کرل بند کړل، خو په بدل کې خلکو ته هیڅ یو داسې سہولت ورنکړه چې ګنې د دوی ور باندې کروندې وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د گلگیت بلتستان د قراقورم نیشنل موومنت په نوم د غورزنګ مشرانو پرون په کراچۍ پریس کلب کې د دیامیر باشا ډیم جوړېدو په اړه تحفظات له رسنیو سره شریک کړل. دوی ویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د دې ډیم له جوړېدو مخکې د گلگیت بلتستان له ولس سره رسمي تړون لاسلیک کړي. دوی زیاته کړه ډیم به د دوی یو شمیر کلي د اوبو لاندې کوي، نو پکار ده چې حکومت د استوګنې د متبادلو انتظاماتو د ژوند د بنیادي اسانتیاوو غوښتنه د دوی پوره کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د قراقورم نیشنل موومنت د غوښتنو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې هکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال نیازري خان راکوي.
د خبری غونډې په مهال د غورزنګ یو مشر شیر بهادر ویل دیامر باشا ډیم د دوی لپاره هیڅ ګټه نه لري. د پاکستان حکومت د دوی په وسایلو د هیواد نور صوبو ته ګټه رسوي. موږ د دې ډیم په 2007 کال کې مخالفت کړی وو او اوس یې هم کوو، ولې چې دا ډیم زموږ د ژوند لپاره یو خطر جوړیږي. دیامر په اوبو کې ډوبیږي او پنجاب ته ترې ګټه رسول کیږي. په 2007 کال کې ځایي خلکو سره چې کوم تړون شوی وو تر اوسه هغه نه دی عملی شوی. موږ د دې مخالفت ځکه کوو چې دا ډیم قدرتي طور او د نړیوالو فیزیبلټی راپورونو تر مخې د گلگت بلتستان لپاره ګټور نه دی. د یاد غورزنګ مشرانو په کراچۍ کې دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان د امر کې حقونه راکړي او ډیم جوړ کړي. حقوق دو ډیم بناو په نوم لسی غورزنګ پیل شوی دی او د گلگت بلتستان په دیامر کې اولسی پرلت هم پیل کړی دی. د شیر بهادر په وینا چې دیامر باشا ډیم په جوړېدو کې د دوی یو دېرش کلی او یو زره کورونه په شپړه توګه تر اوبو لاندې کیږي او 15 زره کسان به بې ځایه شي. د ډیم له وجې به 1500 اکړه زرعي ځمکه او 100 کیلومتر علاقه تر اوبو لاندې شي. دا ډیم چې د خیبر پختونخوا په کوهستان او د گلگت بلتستان صوبې په دیامر سیمه کې پر اباسین دریاب جوړیږي. د اوبو او برېښنا ادارې وابډا په وینا چې دیامر باشا ډیم د انجینیرینګ کار په 2002 کال کې شروع شوی وو. د غونډې په مهال د قراقرم نیشنل موومنت د کراچۍ یو مشر انجینیر جاوید علی بیا مشال ریډیو ته وویل د ډیم جوړولو لپاره د پاکستان حکومت ترې په 2001 کال کې په ارزانه بیه ځمکه اخیستي، خو تر اوسه ولستا د هغې روپۍ نه دي ورکړې شوي. او بیا حکومت ورسره د ډیم لپاره 14 ګریډ پورې نوکری ځایي خلکو ته د ورکولو لاسلیک کړی وو، حوسی ناملی کوي.
اگر تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم پورے گلگت بلتستان کو جام کریں گے.
زمو غفتنی و نمدل شوین ټول گلگت بلتستان به وتړي چې پکې د سی پی ایک لار هم راځي. په دې ډیم کې زمنګا شپږ نوی فیصد ازمکا د لاسزي او د خیبر پختونخوا یوازې 4% موږ ته هیڅ نه ملاویږي. د خبری غونډې په محل قدرت الله ایډوکیټ بیا ویل د قراقرم ملي غورزنګ غفتنه کوي چې پاکستان باید د دیامر باشا ډیم د جوړولو وړاندې د گلگت بلتستان سره رسمی تړون لاسلیک کړي چې پکې د خلکو حقونه خوندي شي. چا چې د دې ډیم لپاره خپل ځمکې ورکړې دي نن هغه در بدر ګرځي. موږ وایو چې د دیامر باشا ډیم په نوکرو کې ځایي خلکو ته برخه ورکړې شي او د بې ځایه شوو کورنو لپاره متبادل کورونه، کلي او اسانتیاوې برابر شي. د غونډې په مهال وینا کوونکو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د قراقرم ملي غورزنګ د ځایي مشر محمد جاوید او نورو مشرانو په ضد مقدمې دي بیرته واخیستل شي. د حکومت لخوا ورکړی شوی معلوماتو ترمخی دیامر باشا ډیمبا په مجموعی توګا یو سل او لس مربع کیلومیټر رغبی جوړیږي چې د دې ترڅنګ سل کیلومیټر نور رغبه به د انفراستراکچر یعنی بنیادی ډانچه جوړیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر وسه د قراقرم ملی غورزنګ د دې سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ډیم څخه به شاوخوا 4.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او 14.5 خلق به ورسره په نوکری شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د رواني غړي نمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 6:30 بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز واوري. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا په بنو کې بیګا د روجماتي په وخت 14 وسلوالو 15 پوځیان وژل شوي. پوځ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو اول بارود ډاک موټر د چاونې په دروازه کې وچاوه او بیا نښته پیل شوه چې پکې 12 ولسی وګړي هم وژل شوي او 22 نور ژوبلدي. په بنو کې په پوځي چاونې د برید ذمواري جیش الفرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې ده. په بلوچستان کې د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیې مشر پیر محمد کاکړوای حکومت ورته امر کړی چې د سکرو په قانونو کې کار کوونکي افغان مزدوران له کار وباسي. کاکړ د مارچ په 4 مشال لري تو ویل چې دا سمه فیصله نه ده او حکومت دې د افغانانو د نه ګمارلو فیصله واپس واخلي، ځکه چې د قانونو د مالکانو مزدورانو اقتصاد ته زیان رسیږي. تر اوسه د بلوچستان حکومت په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې په قانونو کې د افغانانو په کار بندیز لګولې. د تورخم په نړۍ جګړه کې دوا افغان خبريالان جوبل شوي. په تورخم کې یو سیمه ایز خبريال نن مشال لري تو ویل چې د جوبل شو خبريالانو حالت نازک دی. دوی هلته له سیمه ریپورټونو جوړولو لپاره ورغلي وو چې د هوان په ګولۍ لګیدلې. د فروری له 20 راهیسې لکه چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو په سر شخړه جوړه شوې ده. دریم ځل دی چې په یو بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 28 شوې هغه برید عامل یې نیولې چې 14 امریکایان او 100 افغانان پکې وژل شوي. د وزیر اعظم دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل د محمد شریف الله په نوم دغه تن د داعش مهم قماندان او افغان دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نیول شوی دی. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل ښایي چې داعش پاکستان ته پناه وړې ده. پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کانګرس ته په خپله اولنۍ وینا کې په دې کار د پاکستان بننه وکړه. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریدا. اوس ورزو نړیوال رپورت ته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورت کې راغلی چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د یوکرين د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی او ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ له جنجال وروسته د امریکا او یورپ په اړیکو کې درزونه پیدا شوې دي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او یورپ کې خپل اغیز ډیر کړي. شاهین بونیری د دې رپورت مهم ټکي درته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بې نتیجې سفارتي حلو زلو یو ونې ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوي پښتنې راولاړې شوي دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپلې خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز به په آسیا هم پریوزي چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا مهال د یوې داسې امریکا سره مخ دي چې خپلې سوداګریزې ګټې ته ګوري. دې فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وځ ورلا له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. دا مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرین جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرین کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي؟ په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرین په اړه د سفارتي هلو ځلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چین باور لري چې ټول ښکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له دې وروسته په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نه وو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالی پروفیسر او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکار زسوزا انا فرنزی مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپای اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. له دې وروسته وانګي په جنوبي افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شنونکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنځ د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکی الوتنو د بیا پیل کېدو غوښتنو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او د دې لوجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره له 2022 کال څخه طالب چارواکي د یاد هوایي ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیلېدو ژمنې له دوی سره کوي، خو لا هم دوی په الوتکو کې سفر کولو لپاره کابل ته ځي. د ننګرهار له هوایي ډګر د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ځکه ملکی پروازونه نه کېدل چې پکې بهرني ځواکونه میشت وو. دوی وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر یې په اسانه سفرونو ته تللی شي چې ترې د هیواد دننه او بهر د الوتکو په وسیله سفرونه کوي، خو په ختیځ زون کې د میدان شتون سره بیا هم دوی له یاد نعمت څخه بے برخې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکي محمد ایوب آزادی راډیو ته وویل کلونه کېږي چې دوی سره د هوایي ډګر د بیا فعالولو او ترې د ملکی الوتنو پیل کېدو ژمنې کېږي، خو لا هم پر کړو وعدو عمل نه دی شوی.
د میدان هوایي باره کې خو ډېر زیات وعدې وشو. مخکې تیر نظام هم وعدې وکړل، دغه د طالبانو نظام کې چې دا وایي دا به فعال شي، خو لیکن اوسه پورې چې کوم فعال شوی نه دی. ټول مشرقي خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکو په وینا د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو ګڼې ګوڼې، د سړک تنګوالی، لغرونو د تیګو خوېدو او د موټرو ټکرونو د خلکو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی. د دوی په خبره همدا وجه ده چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره تر کابل هوایي ډګر ځانونه رسول ورته ډیر ګران تمامیږي. حاجی امیر محمد
د ختیځو ولایتونو د هوایی ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو ته یو رقم څنځه ده. ټول زونونه هوایی پروازونه داسې باندې تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډېر ځوانان زموږ په دغه لار باندې معیوبه شو، څوک شهیدان شول.
د دغو ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د هوایی ډګر بیا فعالولو او ترې د ملکي الوتنو پیلولو غوښتنه کوي چې د روان مریس کال په لومړیو کې په ننګرهار کې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن ادارې مسولینو ځایي رسنیو ته ویلي وو چې په یوه میاشت کې به له یاد هوایي میدان څخه د مسافر وړونکو الوتکو پروازونه پیل شي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مشر مولوی عتیق الله وثیق هغه مهال ویلي وو د ننګرهار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل هر حکومت د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو سره توپیریز چلند کړی دی. خپل ټول وخت یوازې د وادو په ورکولو تیر کړی او همدا توپیریز چلند دی چې دغه ولایتونه په هره برخه کې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي دي. هغه راته وویل پښته هوایي ډګر کې کابل ته ځي، کابل ته د تګ په لاره کې تل مشکلاتو سره مخ وي، همداراز پریمانه اوبه لري. په نورو ولایتونو کې ستر ستر د اوبو او برېښنا بندونه جوړیږي خو د دوی دښتې شاړې پرتې دي او د برېښنا نشتوالي په وجه اوړي او ژمی مشکلاتو سره مخ وي. دوی د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ستونزو ته په کتو باید خپلې کړې ژمنې عملي او هوایي ډګر څخه ملکي الوتنې پیل کړي. په ننګرهار کې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسولینو د راپور تر خپرېدو پورې د خلکو د شکایتونو، غوښتنو او د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. ختیځوال وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه. طالبانو د بیا واکمنېدو په دوهم کال یعنی په 2022 کې وویل چې دغه هوایي میدان ملکي الوتنو ته چمتو دی. تیر کال یعنی په 2023 کې بیا اعلان وکړ چې ډیر زر به له یاد میدان څخه مسافر وړونکي الوتکې پروازونه پیل کړي خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف، هرات، کندهار، خوست او بامیانو هوایي ډګرونو څخه ملکي الوتنې کیږي او مسافرو ته یې اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دا مشال ریډیو ده. که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت بیلابیلو سیمو ته پخوا جوړ شوی د زیاتره سړکونو او لویو پولونو ځنې برخې د بارانونو یا د گاډو د ډیرو وزنونو له وجې ویجاړ شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی زیاتوي په ورستیو دوه لسیزو کې په دې سړکونو او پولونو میلیونونه ډالر خرچه شوی او کچیرې د خرابېدو مخه ونه نیول شي نو له سره جوړول به یې ډېر وخت او لوړ لګښت ته اړتیا ولري. په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د سړکونو پولونو ساتنې او رغونې ته متوجه دي او ځینو ځایونو کې یې د ترمیم کارونه هم پیل شوي دي. تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت بیلابیلو سیمو ته د غزیدلو سړکونو او پلونو تخریب شوي برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. په اوس وخت کې نږدې د خوست ډیری ولسوالیو لکه یعقوبیو، صبریو، تریزیو، تڼیو، مساخیلو، لکڼو او نورو سیمو ته د غزیدلو سړکونو ځینې برخې بارانونو تخریب کړي او همدارنګه په دې مسیرونو د ځینو لویو پلونو محافظتي برخې چې د پلونو د ساتنې لپاره جوړې شوي سیلابونو له منځه وړي دي. د خوست یو قومي مخور مختار الدین جلالزی مشال راډیو ته وویل
په خوست کې هغه سړکونه چې سرحد ته غزیدلې دي هغه کې اکثره سړکونه اوس تخریب شوی دی، محافظوي دیوالونه ړنګ شوی دی. د دې جملې څخه لکه د سړک چې دی خوست مرکز نه ایډبګي طرف ته غزیدل ده او بل هغه سړک چې دی ببرک تڼۍ په طرف غزیدل ده او بل سړک چې دی ترزی علي شیر ولسوالۍ څخه تیریږي تقریبا د میدان سره وصل کیږي لچرواکو څخه هیله دادو چې دغه سرکونه توجه وشي ورغول شي.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي سرکونه او پلونه عامه شتمنی ده او د دې ساتنې او رغونې ته باید پام ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکو ابراهیم سیار وایي
بعضې پلونه د خطر سره مخ دي، لکه پلاکانو کې دي، په ګربزو کې دي، ولسوالیو خلک ډیر په تکلیف دي. حتی داسې ځایو کې مونږ ته غرڅي خلک چې مونږ مریضون او هغه په شپیو کې پورې کوو ور پورې کوو په خړونه.
د خوست یو بل اوسیدونکی عبدالهادي وحدت وایي اوس هم په مرکز او ولسوالیو کې ډیرې داسې سیمې شته چې اساسي لارې او پلونه نه لري او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ دی.
بعضی ولسوالۍ دي چې په خوست کې هیڅ کار نه دی ورته شوی، لکه خوست کې عالیشهر ولسوالۍ ده، مساخیل ولسوالۍ دي، بعضې نور ولسوالۍ دي، حتی بعضې په مرکز کې هم داسې سیمې شته چې هیڅ پروژې نه دي شوي. نو له ټولګټو چارو وزارت او اړوند ریاست څخه هم هیله راده چې دغه کارونو ته پام وکړي. د نیمګړو کارو تر څنګ موږ نورو فروزو ته هغه که سرکونه دي هغه که نوره فروزي دي هغوی ته هم ولسونه ضرورت لري.
بل لوري ته ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت ډیری سړکونه او پلونه د زیانمنېدو له ګواښ سره مخامخ دي، خو وایي په ځینو کار روان دی او ځینې نور راتلونکي کې په پلان کې دي. د خوست د ټولګټو چارو مرستیال خیالدین واجد وویل
غلام خان مدر په مسیر دغه پلونه یقیني څخه سای تخریب شوی ده. حاکم برور د مصارف چې شوی د هغه په دې مصارف کې هم کړی دی، وزارت مقام سره مشوره کړې ده. د غلام خان بندر په مسیر 23 کیلومتره دی ایرون مرکین پروژه ده، بل پروژه د ولایت په مالی لګښت د ببرکتونې سرک جغل اندازي و باک ولسوالۍ تو تاک طرف ته کوم سرک لور دی، د هغې جغل اندازي د هغې ترمیم دی.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو منطقو سربیره سرحدي سیمو لکه بابرک تڼې، ډبګي، غلام خان، ځاځي میدان، دوه ځایه د تڼیو، همدارنګه د تریزیو او ترکۍ په مسیر باک په طرف سړکونه پاخه شوي، خو اوس مهال بارانونو او سیلابونو ډېرې برخې ویجاړې کړي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
د برا جنوبي وزیرستان له داسې سیمې اوسیدونکو د ژغورنې ادارې لپاره د کنټرول روم غوښتنه کوي. اخوا د لدې سیمې ریسکیو یولس دویش چارواکو مشال لري ته ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ سهولت بندېدو له وجې مشکلات لري. دوی وایي چې د دوی د ادارې کنټرول روم په وانا کې دی چې اکثره د ضرورت په وخت ټلیفون نه پورته کوي، نو ځکه دی دغه سهولت ورته برابر کړل شي. د جنوبي وزیرستان برا ضلع انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا مشال لري ته ویلي چې په ضلع کې د ناسمو امنیتي حالاتو په وجه انټرنیټ بند کړل شوی، خو د انتظامیې کوشش دی چې د لدې سیمې اوسیدونکو او د سیمې سرکاري دفترونو ته د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سهولت زر تر زره ورکړي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع لادې سیمې اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ریسکیو یو یو دوه دوه کنټرول روم دا په خپله سیمه کښې زر ویر کړي. په دغه برا کښې د لادې سیمې ویلیج کونسل یوت کونسلر امین الله ویایي
نمبر باندې کال وکي بیا دای چې کله مش خدمات وکړو دته د کنټرول روم طرفه دغه سوالی نشانه چې به تاسو بغیر اجازه ورتلري په کورته چې د کنټرول روم ولا چې کوم فسیلټیز دو دغه په لاده شه دته ملاو شي.
خو د لادې سیمې ریسکیو یو یو دوا دوا مشر خلک رامان نه وروي چې د سیمې خلک ته څه سهولتونه ورکوي او د چار په وخت په لاده سیمه کښې د کوم مشکلات سره مخامخ دي.
دلته زموږ سره لوکل ایمبولینس دي چې کوم لوکل ایمرجنس کېږي هغه موږ ریکور کوو، او زموږ سره دوه چې کوم دي د ریفرل ایمبولینس دي چې کله داسې کیژول ټي وي چې هغه ډي خان ته ریفرل کول غواړي که نه یا وانه ته هغه موږ داسې نه ریفر کوو. زموږ چې کوم ریسکیو ونټو سرویس دی که نه دا 24 موجود دی، که هغه شپه وي که ورځ وي موږ دا سرویس ورکوو چې چېرته هم داسې ایمرجنسي وي که هغه میډیکل وي آر ټي وي. مشکلات چې کوم دي زموږ سره دلته یو خو سیګنل ایشو وي، خاص چې کله هم چېرته داسې کیژول ټي راشي که نه اکثر کنټیک نه کیږي او بل زمو سره دلته د نت خاص مسله د نت دی کنه چې زمو سره دلته د نت سہولت نشته دی کنه مین مسله چې کومه ده د نت به حاله ورته ډیر شي
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ بند کړای شوی دی خو د انتظامیه کوشش دی چې د لادې سیمې اوسیدونکي او په سیمه کې سرکاري دفترونو ته زر د پی ټی سی ایل ډی ایس ایل انټرنیټ سہولت ورکړي او مشال ریډیو چې د لادې سیمې اوسیدونکي او د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکیو د انټرنیټ سہولت ورکول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
سیکورٹی ہیلپ نکو پیسے صرف سرنگ دا وہ ہنڈریڈ کنیکشن دے دیر پیرا کو
د لادې سیمې اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو دا موږ بچی مریدا بیا غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزادی تمر دا فوج مشرق دے تمر دا پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فورز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د ګرانۍ کچه په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې ده. یادې ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د خوراکي شیانو لکه وړو، پیازو، دالونو او نورو توکو په بیو کې کمی راغلی دی. په ریپورت کې د ګرانۍ کچه کمیدل د حکومت غوره اقتصادي پالیسۍ یادې شوې دي چې په خبره یې د عامو خلکو لپاره اقتصادي ګټې لري، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې د ګرانۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي چې له وجې یې د دوی اقتصادي ستونزې کمې شوې نه بلکې زیاتې شوې دي. په دې هکله تفصیل زموږ خبریاله اسما ګل راکوي.
د پاکستان د شماریاتو قومي ادارې د راپور له مخې د غنمو او له هغې جوړو شوو شیانو، پیازو، دالونو او نورو توکو بیې راکمې شوي او د برېښنا په نرخ کې معمولي کمی د ګرانۍ د کمی لامل شوي، ځکه چې دا مصنوعات د ګرانۍ حساب کتاب کې زیات وزن لري. د مرکزي حکومت ادارې په هیواد کې د ګرانۍ کچه کمیدو دعوه کوي، خو د خیبر پښتونخوا ډېر خلک د دې راپورونو سره اتفاق نه لري. دوی وایي سره له دې چې راپورونه د بیو د کمیدو خبر ورکوي، خو د ژوند له بنیاد دی اړتیاو سره د مخ کېدو لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه ښکاري. په دې اړه ځینو خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زمان عمران نے زو دا تہبے جلالا اسی دن کے ما مہنگائی چکم دن او خسے واشے ودا اس ٹک تے دوی چکم دے دالونا وڑا غڑی دا سیزن الگ ارزان کڑی دی حکومت طرف تو گور نہ داغے بزے بان چکم دے نہ پوری نور سیزن بان ٹیکسونا سیوا کڑی دی
زمان افشین دے زدا پہ خبر یم اور من اونلی دے چ ارزانی شے چ بازار تلان شنو یو شے دبل نزیاد گران شے من اونہ کا تے جس سبق ارزان شے
زما مشتاق نوم دی پلاستیک پیزار کار کوم ما که بده پیزارونه ډیر ځان راتله مونږ به کسٹمر له مرزان ورکوله اوس خپل ول شی به مونږ زما ګران لګي او اشته کسٹمر هم له خپه کړی دی خدا غریب خلک خدا چپل اغستی چې پلاستیک هغه ګرانی یا خونه کیږي منګي ډیر زیات روانه ده
زما نوم امجد خان د ملکان اوس ویون کې يم خلک وایي چې ګرانی د ارزانی ده په منس کې دا چې پنجاب او خیبر پختونخوا نو د دوی سره اساسي خډيري خو دوی له روزګار
د گرانی کچه را کمیدو حکومتی راپور په اړه په پیښور کې اقتصاد پوه زاهد شینواری وای ځینې وختونه د یو توکي نرخ مناسب وي خو د خلکو د اخستلو توان کم وي
خبره دا ده چې کوم زوم خلکو پرچیزنګ پاور دی کنه هغه په مطابق د موجوده د خوراکي او د روزمره سامان چې کوم نرخونه دي د قوت خرید نه بهر دي نو د حکومت لپاره دا خو اولنې کامیابی ده خو د دې فایده به عام خلکو ته اله ورسی د انفلیشن کمولو کنټرول کولو صرف دا ده چې کوم ریټونه دي دا به نور نه زیاتیږي یا به کم کم زیاتیږي لګ لګ به زیاتیږي خو چې مخکې نه کوم ریټونه دومره زیات شوي 200-300% نو هغه د خلکو د قوت خرید نه بهر دي نو د دې لپاره حکومت له کوشش پکار دی
بلخوا د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد پروفیسر خورشید احمد بیا وایي که حکومت د بنیادي شیانو بیې ټیټې هم کړي خو په بازار کې سوداګر په خپلو نرخونو سوداګانې خرڅوي
هغه سیزونه چې هغه پاکستان کې کم په روټین بنیاد باندې پیدا کیږي شوه سبزیان شوې وغیرہ نو په دغه بدلې سیزونه کې په لیستونو کې پرایسز کې کمی راغلی دی او د هغې ډېرې وجوهات دي چې هغه ولې راغلي هغه ور پروډکشن دی د هغې مارکیټ نشته دلته کې او بیا چونکې د افغانستان مارکیټ بند دی دې ټایم کې هغې ته سیزونه سنټرل ایشیا ته نه ځي نو هغه په دې ورکوټي مارکیټ کې هغه بې خرڅېږي نو چې سیزونه زیات شي او بایرس کم شي او سیزونه زیات شي نو بیا په هغه کې د غرض دویم اکثر ټایم کې دا ویلې کېده چې پاکستان کولاپس طرف ته روان دی فاینانشلي نو هغه سیزونه په ځای باندې ولاړ دي خو د هغې تعلق بیا د پاکستان د خپل چې کم اقتصادي پالیسیانې دي او د دوی چې کم فاینانشل کنډیشن دي د هغې سره د هغې بهتره نه شو نو زما خیال دی چې د حکومت چې کومه دعوه ده نو دا ټیک نه ښکاري
دا پاکستان د قومي شماریاتي ادارې لخوا خپور شوی وروستی راپور ښیي چې د تیرو کلونو پرتلا نږدې لسیزه دا ګرانۍ کچا 15.1% ته ټیټه شوې اقتصاد پوهان وایي یوازې د نرخونو کمیدل کافي نه دي بلکې باید د خلکو د آمدن کچه هم لوړه شي تر څو د هغوی د ژوند معیار ښه شي آسمه ګل مشال ریډیو پېښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او اوس هم درته د مشال ریډیو د دې غړې په اخیری برخه کې دینی معلومات درکو. د روجې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع څېړلې. په دې لړ کې به تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شئ چې دوی د روجې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي. لومبۍ خبره دا د وروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام، هغه د اسلام د سنت نه دی. نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي، غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي، خوب نه راپاسیږي، حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده. په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته. چې امام شافعی رحمه الله فرمائی چې روزه دار باید د روزی په دوران کې مسواک ونه کی، ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خوله د روزه دار د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نشي، نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژه دار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالی والي په وجه باندې راځي، او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سره دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي، نو که مسواک سړی ونوي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته، د هغه حلق نه نه تیریږي، د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي، او کنا په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطانی وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطانی وسوسو نه پاکې وساتي او مونږ ته یې د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر مونږ ته ټولو ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.